د ملګرو ملتونو اندېښنه زیاته کړې ده. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم، بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد اینکه مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب میسازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه. در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشن، از اون وقت دیگر مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که آب یا مواد خوراکی توسط دیگر انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در اموای وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیره و واکسین پولیو یگانه رای با اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسه، واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ الصحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهلنگاری می کنند. خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07-822-755 و 07-99-2345 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب و مولوی صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بتین که آگاهی شنونده های مازیر چه و بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نخصص هم السلام بشما هم همکارای تخنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی را، سیستم عصبی حرکی را ما شما دو نوع سیستم عصبی بله. داریم، یک سیستم عصبی حسی است، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی را در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخشی که تأمین حرکت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتونیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تانوز ایتو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه رای مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش مولای مامان و مساجد، مولای مامان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایع یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
درخوا نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صومو تصحو. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، پرې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي. او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغسې خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویلي دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت ونه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایا یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دغه ګناه ونه کړي مخکې تر دې. یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعد بیا موږ خلکو ته مسلې کوو. نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب پادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دلته الحمدلله. نو علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول او هغه کړنو ځانو ساتي چې هغه د دې لپاره خطرناک تمامیدل شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې مو البته شنوندې همیشګي مو روی خط هستن، فضل هادی وردک صاحب. سلام علیکم.
سلامونه داخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم را بکنم خدای دیو کری چی جور و روغ بوایا.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
نه 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 ده محترم دکتر صاحب تر دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې تاسو لاسرسي نه کیږي چې کوم یو کمپاین د واکسین ورچی د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کیږي. نو د مولای صاحب نو د ډاکټر صاحب نو هغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسي ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی نه وي نو بل کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیری وکړو. دا یو او بل پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي سړی څه پوهیږي چې زه د دغو امور کې مبتلا کیږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو. بفرمایید شما اول صحبت میکنین.
د دې ورور د پختره په ځواب کې دا وایم فضل هادی صاحب چې هغه کسان چې غوی په لری پروتو سیمو کې پروت دي ته ټول نه مهمه خبره خو اول د پوهې د کچې لوړول دي چې خلک په دې باندې پوشي چې دا یو ساري مرض دی لا علاج مرض دی د دې اطفال فلج کوي چې خدای نه خواسته د فلج ولو د شون تر پای پورې نه تداوی لري او یعنی علاج نه لري. دا یو عمومي خبره ده. کله چې دی پوش ول د پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله مختصر دیار لس ډول واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي. دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي. کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لرې لرو پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېرې د خلک دسترسي ونه لري او دوی پوه شي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي خپل ماشومانو ته تونه واخلی او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کی پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي ک احیانا واکسین واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. او پات شوه د نخنی خانو پر د باد باندې د نخنی خانو د پولیو باندې چکم ماشومان مسابې کی د غوی عمده نخنی خانه تقریبا د سې د لکه یو سره چې رزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي ستونه خوښ شي رزش ته زکام د تبه د بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحله دي. په اوله مرحله کې ورسته د فلج بیا په اخري مرحله کې تاسوس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې د په اول ساعتونو کې نهغه کی البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخنیکای نه د څه چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وي د معمولا په حقوق ماشومان کې چې دغه عمر د 50 کال په شاوخوا کې یا ته دونه کمی په دغه ماشومان کې معمولا چون دوی مقاومت د بدن ډیر ټیټ وي او وایرس یا میکرو په دې باندې حمله کوي نو داسې اغرامنسته کوي.
تشکر مولوی صاحب. شما هم نظر سره میشئ
زه خو د جناب رئیس محترم خبرې کاملا تاییدوم ځکه د دې برخه متخصص هم دی او مسلکی هم دی. خو یو خبره زه باید اضافه کوم چون کې د وقایې په ارتباط باندې لازم نه ده چې موږ د خامہ خاردغه پولیو د مرض مخنیوي د واکسین په ذریعہ باندې وکړو. موږ د دې نور لارې هم لرو کله که زمونږ محیط پاک وي.
بله افضل صاحب.
موږ د جراثیم مخه بند کوو د میکروباتو مخه بند کوو خپل محیط او ماحول پاک وساتو نو دا ډیر اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو د مرض مخنیوي په غزه کې وکړو. نو که کوم سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکو نشي رسیدلای ټیمونه نشي رسیدلای تا کار نشي کولای نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنه خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر سوچ مطلقاً پولیو ولته وجود پیدا نه کی. نو که پولیو ولته پیدا نشو فلج مرض پیدا نشو د جراثیم ولته نو نو خپل دې ته مټیا نشته چې اوسوک درې شو غلط دي ما اطفال او د واکسینو کی په ډیرو هوادونو کې چې په خوا په کې دغه پولیو مرض موجود و کله چې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله. په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې ده لوازنه یې لامل هم همدا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده. او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی. نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
راضی باشن. بله بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. نجیب الله.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیک، سلام خدمت شما. هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خواهرک عزیز ما از کابل شما رو زحمت دادیم. ما در باره واکسین اطلاع شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفه مردانه ما را یا اطفال که مردانه یا را میگه بعد از مدت زمان یا را میگه چیز میکنه نمیکنم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هستم میره شما لطفاً از دکتر صد
تشکر بسانده. تشکر نجیب الله جان. اینا دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد، بفرمایید دکتر صاحب.
به جواب این برادر محترم، نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم، واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده، ساخته شده، در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی، مورد تایید قرار گرفته. یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچی از اینکه تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم بخاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده، در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد. یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود، مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن، کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه، بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره، به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه. و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه ای هم کفایت نمی کنه. وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه باید خانه به خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم، سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسین را گرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک
غلط فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرماین.
ما لومنی پشتم مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مرز ما شما انتیورکو دا د اسلام له نظر مثلا الان د کوم دوايي او کوم ګټل ګټ خو دي ډاکټر صاحب بیان کړل یا خو چا چې پستا دي د اسلام له نظر ته دا څنګه دي واکسین حلال دی یا د کوم دوايي څخه جوړ دي؟ او بیا دا غوښته خبره ده ډاکټر صاحب څخه دا پرسنل ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم څه کې چې دا د چی څه څخه جوړ کم ترکیب څخه جوړ دی او د دې کومل تفصیل راکړي.
تشکر وطن دوست صاحب. بشنوین هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر، بفرمایید مولای صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې له کندهار څخه اړیکه نیولې وه، دته سوال هم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفالو ته ورکوو دا یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره کیږي. هغه څه چې زه په دې حقله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی، په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. زه به یو خبره د مخکینی سوال په ارتباط هم وکم او دا به مو وایم چې هغه ورونه چې دغه شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي د هغه ورونه دي چې دوی په دینی برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده او د طب په برخه کې هم کاملا معلومات ورته نشته ده. دغه وخت کې د هغه خلکو خبره ډیره معتبر دي چې یا د طب ډاکټر وي چې هغه د دې په اجزا باندې کاملا نو پویږي چې د واکسین د لسش مرکب شوی دی دی باندې د طب ډاکټر پویږي او بیا دغه اجزا په دې باندې دینی علما پویږي چې دغه اجزا په ذات کې حلال دي او که حرام دي. نو دغه ورونه چې ډیر شکوک او شبهات ورته پیدا کیږي لکه ګران ورور وطن دوست ابتدام شک پیدا شوی دی چانه به اوریدلی وي زه په دې باور یم چې دا خبره د نه دینی عالم نه اوریدلی ده او نه یې له یو متخصص ډاکټر نه اوریدلی ده. دا یو عامه موضوع ده او په کلی کې د خلکو په
مېز کې ده
بله یو حقیقت ور په ستړل نه ده. لہذا په شری لحاظ باندې په دې کې هیڅ نه وکم حرمت او ممانعت نشته ده او زمونږ د خلکو د صحت لپاره په هر برخه کې هغه د پولیو برخه ده هغه د نور امراض او برخه کې واکسین استفاده کیږي مختلف واکسینونه استفاده کیږي هغه کې یو کې هم د سید حرام وعلیکم شه نشته ده. او په دې باندې باید مونږ ټول پوهیږو زمونږ د هیواد ډاکټر صاحبان دا کومان باید موږ په دې باندې ونو کو چې دې راځي او د خپل ټولنې ته د صحت په ادرس باندې حرام شي نه ورکي نه نه هیڅ کله هم نه. دا د ټولنې خلک دي د مسلمانان دي د ټولنې تجمن دي د خپل قومونو تجمن دي د خپل خلکو تجمن دي دوی هیڅ کله هم د ایمان اجازه نه ورکي اسلامي اجازه نه ورکي قانون اجازه نه ورکي د سند چې د موږ سو کس مسلمانان دي. دا ډاکټر صاحبان چې موږ سره وګ په وګ په ټولنې کې کار کوي د مسلمانان دي دوی هم په حلال او حرام باندې پوهیږي او له دې نه ډډه کوي چې له حرام شینو نه باید استفاده وکي کامل ډډکی او د تل لپاره علماء سره وخت په وخت مشورې کړې دي په خپل سیمو کې په خپل علاقو کې. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالی هیڅ کوم یو جز نشته یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زه تشکر ډاکټر صاحب شما بفرمایئ به جز دیگه سوال
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم ګران وطن دوست صاحب چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي تا ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیږي مونته مرض نه رامنځته کیږي. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې اوه درش ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي اوه درش ډوله. دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هماغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی په ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداسې ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شو د پولیو وایرس د پولیو وایرس کرانه پنځه عمده ترکیبونه لري. پنځه ترکیبونه څه شي دي؟ اول دا چې دا ضعیف شوی میکروب دی یاو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري نیومایسین لري په ترکیب کې کنامکسین لري او د پوتاشیم مالګه د ورسره اوبه دی ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وګورئ د تجزیه او تحلیل کې دغه فقره 15 شاه دي او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایاندی یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه از ولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام. من د سرفاری کې ما له محترم صاحب مدا پښتنه ده په لمړي سر کې پښتنه له حنفی صاحب څخه کومه د علماو په دې کې اختلاف ځنی وای چې دا واکسین صحیح ده ځنی وای چې نه ده صحیح. او بل خبره دا ده چې دا اختلاف په څه ډول ده ولې دا اختلاف دی او دا د صحابه په وخت کې نو د تابعین په وخت کې نو نو دا ولې وسته کدا خبره چې هغه ته مرزونه نه وکنه مرزونه ډیر وا هر مرز وکړه برس وګرګای مرزونه خو ډیر خو خلک وځ با وای چې دا د اسلام سره فتکر کې نه ده دغه عالمان چې لغول ډلې څخه یو حماسي مولوی صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکي او ملایان باید دا وکړي کینی یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوی صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا موضوع د سم واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
بله فکر میکنم میکس آلده. بله بفرمایید مولوی صاحب.
ښه ګران رور چې ما یې نوم ونه غیسته له پکتیا څخه اړیکه نیولې وه، ده ویلې چې په دې کې د علماو اختلاف دی، ځینې علما ورته ناروا وایي، ځینې ورته جایز وایي. او دویم دا چې دا شی پخوا موجود نه و، د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و، د نبی علیه السلام په زمانه کې موجود نه و. زه به یوه خبره مخکې ما یوه خبره وکړه اوس هم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي دا د علم طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علم طب د ډاکټرانو پوښتنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شی دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلافی ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دې ته حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی، هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال ده که حرام ده. نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت ده او مباح شی ده. دویم، د حنفی فقه له اصول سره سم، حتی کله کله چې یو امراض نور دوایان ونه لري، تداوی په نور اشیاو نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولای شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو بری شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنی پکې استفاده ترې وشي. خو بیا هلته ښکاري نه، د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې، خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایان دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي، د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه. خو دلته موږ چې ګورو، نو دلته په هایدرولین شربتونو کې فرض مثال یاد دي، امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډیپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهرا ناپیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي. ظاهرا که حرام هم وي، خو چې معالجه پې کېږي شرعن، که علما په دې باندې مغه د فقه کلي هم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا انشاءالله ختمیږي. او د دغه علما کرام لکه ورور چې نمونه واخیستل، دا ستونزه له منځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري، باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي. خدای نه خواسته چې داسې یو عمل ونه کړي، داسې یو خبره ونه کړي چې یو شی حلال وي او دی حلال شي ته حرام ویلی وي. اول باید دې کاملا مواد راټول کړي، د دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کښېني، د دې په اجزاو باندې ځان پوهې کړي چې دې آزاد څه شی دي، دغې نه بعد نه فتوا صادره کړي. یو سیاسي فتوی دي، د سیاسي فتوا مخنیوی موږ نه شو کولای او نه د چا خولې ته موږ برغوله جوړولی شو. نو ځینې ورونه بې تحقیقه فتوا ورکوي، ځینې سیاسي فتوی ورکوي، د چا تر اغېز لاندې راځي. عجیبه دا ده، په ټولو اسلامي هوادونو کې دا شی جایز دی، خو د موږ وطن ته چې یو حلال شی مرې شي، دلته نه یو ناڅاپه ناجایز شي. موږ د یو چا تر اغېز لاندې خامخا یو. زما هیله دا ده، لکه څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړه، داود خان د حکومت نه راواخله چې په دنیا کې هغه وخت کې تشکیل شو دغه شی، او نور ټولې دنیا کې هم و، افغانستان ته هم راغی، د مجاهدینو په حکومت کې، په اسلامي امارت کې هم. دغه اوس هم الحمدلله د اسلامي امارت سره درانه علما کرام شته، پوهان خلک ورسره شته، هغوی په خپله خلک تشویقوي چې باید خپل اولادونه واکسین کړي. که د غیر اسلامي وه، خو هغوی به هم د دغه شي مخنیوی کړی وی، بیا هېڅ د دغه برخې خلک بیا ژوندي نه پرېښودل. نو زما هیله دا ده له علما کرامو نه چې دې شي نه باید ډېره زیاته توجه وکړي، په ډېر احتیاط په دې مورد باندې خوله خلاصه کړي. دویم، دا شی د صحابه کرامو په وخت کې، د نبی رسول الله په وخت کې نه و، ډیر صد نبی رسول الله په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطی هم ډکې کړي دي، ایا د نبی رسول الله په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هایدرولین شربت ولې دیس کی، دغه بروفین دوایانو ول استفاده کی، دا انټي بایوټیکو نه بیا دی ول استفاده کی، دا خو نه نبی رسول الله جوړ کړي دي، نه صحابي جوړ کړي دي، کم تابعي جوړ کړي دي، دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول ته جایز وي، سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه پوهیږو. چې کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږو، هغه یې غیر استفاده کوو، هم دغه یو برخه حرام ده، دا د په کم دلیل باندې، د چا له کم ځای دا کتاب چیرته او دا دلیل چیرته، او دې ته حرام یو قبل ته. کله که څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې دې کې انټي بایوټیکونه استعمالېږي، دوه قسمه انټي بایوټیک استعمالېږي، پوټیشیم مالګه پکې استعمالېږي، اوبه پکې استعمالېږي، وژل شوی مکروب پکې استعمالېږي. زه به د وژل شوی مکروب په ارتباط هم محترم اجازه لري، چې ساته دا شک پیدا نشي چې وژل شوی یو شی په خپل مکروب دی، نو بل مکروب څنګه وژلی شي. موږ په اطرافي ژوند کې یو شی لرو، کله په دې فصلونو کې موږ داسې یو لرګی جوړوو، بیا په هغې کې یو زوړ کمیس دغه لرګي ته اغوندو، هغه کې هدف دای په دې باندې موږ زناور ویرو په دې باندې موږ چنچونی مرغان ویرو چې دغه فصل کې شولې و نخري غنم و نخري جوار و نخري کنه هغه سی او شیم لا بلرګي کې اچولې وی ای وزول کې مسم ورته غوسی او سرنه مرته او شیت او کړی ځای
مثلا انسان ورشه
یو bale bale یو سکلټ او شیم د بوت په شکل تدرولې وی نو هغه په خپل انسان نه دی خو ولې بل ویروي خپل هیڅ شی هم نشي کولای نو موږ به دې ته ډیر دقیق متوجي اوسو د پوتاشیم مال غټول عموما په دې اطرافو کې د بدیجون کې موږ استعمال کوو هغه حرام شی نه ده انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوايانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي نو زما هیله ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې وو نو دا خو د عبادت برخه نه ده د معالجي برخه ده کې دي شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې دغه وسنه تبابت هم ورته حیران پاتې شي نو زما بیا هم هیله لرم کرامو نه ده چې په دغه مورد د حلال او د حرام په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتوور کوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنيسي خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کې او دا بیر دې خلکو باندې خبره
کوي. بله تشکر ډاکټر صاحب فکر نکوم دې مورد کوم نظر ته
زه مختصر دې غرور دې تشويش دې رافقول په خاطر باندې عرض کوم ګرانه چې تقریبا د موخ سره وس فعلاً ډیر معتبره نړیواله اسلامي فتاوی موجود دي یعنی د دنیا ټول و معتبر و اسلامی مراکز و او دینی علما و د دیش تایید کړی دی کده په عربی نړۍ کې ده کده په نور غیر عربی نړۍ کې ده مثلا د پاکستان ټول معتبر مدارس چې د سدی ک په کراچۍ کې دي ک کوړه خټک دی ک په ملتان کې دي دغه څه معتبر مدارس چې ټول د موږ تاسو دینی علما او دغه نه فارغ شوی دي هغه ټول د دې تایید کړی دی د دیوبند علما او د دیش تایید کړی دی د الازهر علما او د دیش تایید کړی دی حرمین شریفین امامانو د دې تایید کړی دی په داخل کې ستر علما او د دې تایید کړی دی هیڅ د سیو عالم چې هغه یعنی فکر مثلا په عربي نړۍ کې ډاکټر یوسف قرضاوی پر نن زمانہ کې د سیو کس لکه امام عصر دی یعنی په دې زمانہ کې ډیر منل شوی سړی دی او هغه د دې تایید کړی دی او بل مکه مو عرض وکړلو چې دا شاید مجاهدین د حکومت په وخت کې کمپاین مسجد په مسجد کمپاین شروع و د مجاهدین مسلمانان وکنه وزارت ساتومه د لود لکنه د علما وکنه بیا د طالبانو د اسلامي امارات په وخت کې د دې کور په کور کمپاین شروع شول و اوس په د طالبانو حکومت کې وزارت ساتومه وکنه و علما وکنه و وزارت حج اوقاف وکنه و وزارت عدلیه وکنه و په زره علما ورسره وکنه و دغه علما دوی په دې باندې نه پېدل شي دا واکسین څه شي دی خو دوی پېدل دا اوس هم دغه چیرې چې مثال اوس موږ سیاست ته نه ځو چیرې طالبان هغه سیمه چې طالبان تر ولکې لاندې دي البته منظم کمپاین نه کیږي او غیز دې مخالفت نه کوي ډېر همکار دي آیا دوی په دې باندې نه پوهیږي که په دې کې یوه ذره د خدای نه خواسته د حرمت خبره وای طبعا چې هغوی دې ته اجازه نه ورکوله او د دې په زرها او زرها ډاکټران چې دلته په دې ټولنه کې دي لکه مخکې چې د موري سبوي علما دي په دې کې مسلمانان دي حجونه یې کړي دي د مسلمانانو اولادونه دي د دومره ډاکټران پروفیسران متخصصین استادان په دې شي باندې نه پوهیږي چې د مسلمانانو اولادونه ته خدای نه خواسته حرام څه ورکړي مهرباني
تشکر برادر ما احمد شاه از کابل روی خط هستند بله احمد شاه جان سلام علیکم
سلام فرشته جان احمد جاسم برامسی دائمی از این نیت و جان تشکر ببخشید من قسمت زیادی پروگرام در حصه حلال حرام تشکر تشکر از دکتر صاحب من همین سوال را میکنم علی که این ایران خود خوب تشویق کردن که یک ویروس است که از یک شخص در اصل مواد خوراکی اونجا با شخص دیگه همین واکسین در قسمت همین از سن 5 سالگی پایان تطبیق میشه اگر یعنی در بالا از 5 سال بالا در سن 10 سالگی 15 سالگی آیا یعنی مصاب به این مرض کسی میشه یا نمیشه به فرج فرج پولیو و اگر میشه یعنی در اینا خوب گفتن که تداوی نداره یعنی دوا نداره که علاج شده اگر سن اگر یعنی سن 5 سالگی بالاتر آیا بعد از دوا یا رای چاره هستی با یه آنه واکسینه که به سن 15 و 20 سالگی تطبیق شده یک آدم فرج آیا دیده است تطبیق شده میتو یا نمیتن
تشکر احمد شاه جان دکتر صاحب شما پاسخ میدن سلامت باشین
برادر محترم دی بخش عرض بکنم ای که در مجموع در دیگه جهان تا سن 5 ساله هست، ولی چون متاسفانه مقاومت اطفال ما و شما ناشی از فقر است، اطفال ما و شما در افغانستان یک کشور فقیر است، شوی امراض ساری بسیار زیاد است، مقاومت بدنشان پایین است، سیستم معافیتشان ضعیف است، صدمه زودتر به اصطلاح به امراض ساری مبتلا میشن. بنابراین دکترها میگن که تا سن 10 سال هم میشه که اینا را واکسین شوه. یک موضوع، چون در ساحاتی که ما به نام ساحات اندیمیک میگیم، ساحاتی که در اوج خطر بلند سرایت وجود داره، یعنی این مرض شما میفهمید که ما هر ماه بعض ساحات، هر ماه بعض ساحات هفته دو هفته بعد از محیط سمپل میگیریم، نمونه میگیریم که آیا میکروب یا ویروس پولیو در ساحه موجود است یا نیست، از آب و از محیطی که ما شما در اوج زندگی میکنیم. ای تمام نمونه ها در لابراتوار مثبت می باشه، یعنی معنیش این است که این میکروب در ساحه در محیط شدیداً وجود داره، در حال گردش است. بنان بر اطفال که تا 10 ساله است جواز داره، پروانه داره، دکترها لازم می دانند به خاطر که مقاومتشان پایین است. برای کسایی که بلند است، سنشان بلند است، حتی ما شما می فهمین حجا آجی صاحبایی که به حج میرن در اوج چون ازدحام بسیار زیاد است، مقاومت پایین میآید و خطر شیوع امراض زیاد می باشه، برن دکترها توصیه میکنن که اونا هم از این واکسین استفاده بکنن.
بسیار تشکر، زنده باشین دکتر صاحب. یک شنوند دیگه ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
اسمتان اولم صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از سوال تانه بگوین.
سلامون تاستا و ملمناتا و سول آردون جمعه خان حمدر دیمان در زابل ولایت در خلق خط و سرپاره چیم.
جمعه خان همدرد، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالاتتون رو بگوین.
دیره منا و اول خود وارو سلامون آقای ما به هم خوشحال آمد که خود موضوع تکلی دم از ما سوحال دادی زینی کسانو پر جب که مورید که دستی ویدی که دا وقتی ورکوی دادی دا اولاد بنر اولولو سبب دردور که دی که معشوم زنانا جا و که مردانه دی دادی یه وقت پاره فدی که دی دادی یه وقت خبره او بلا خبره تر دیر پوری داغه که دی د دې هغه استعداد او هغه غیرت کوم چې دا واکسین ورکول کی لکه څنګه چې د سیرو خانو مشرانو کې وو چې روسان له افغانستان څخه په زور وشلل، یعنی دا یو هغه غټي دی هغه چې ځوان طاقت او غیرت څه پکې هغه لمه دي دا دوه سنې درولې و دې باره کې د معلومات راکې اولې ولا ما کرام په سن میدان ورته وای دا حلال دی حرام یو مولوی صاحب راته وای دا حرام دی ورته وای او چې بل مولوی صاحب ته نه وای وای دا دا غولی چې خره هغه حلال دي او دا وکین څور کوي دا حرام ده دا د کارانو د علماء پرمنځ من کوم وخت خدمت کړو یو یو رقم یو بلبلک.
تشکر بسیار زیات. بشنوینم دکتر صاحب و مولوی صاحب بردوشون به شما پاسخ میتن، بفرمایید.
مننه جمعه خان همدرد رور چیل از اول نیاری کنی ولی و مننه مرسخه که و رور دو پخته ده تقریبا مطرح کرده، یو داود چه دیره خلق داسه وای چه ده پولیو واکسین چه اطفال و تطبیقی گی پا اینده که ده ده اولاد دل منزارو باعث و سبب گرزی زبایی و خبرو که ما داغ سوالون ما پا مختلف و شکلون بندی و دیدی دیدیم زین خلق بیدا سه ترهست داری چه که بو خلقو تا چه داغ واکسین تطبیقی گی هغی دیر زر بلوخ ترسی گی و دیر اولادون زی گی زین خلق بیدا سه وی زین بیدا سه وی چه داد اولاد خلقو دا شندی دو باعث کرسی لکم وقت نا چه داغ واکسین پا افغانستان که شروع شوه ده تقریبا داود خان لزمانی نا بیایا دا طالبان و دا اسلامی امارت نا را پا دیخوا لگه نمشل پینزی بشکال دا تقریبا پورکی گی و دیر اطفال آقا انجونی آقا وقت که وی چه واده شوه اوست دا اولادونو باله دیر علکان دسه و چه ماشومان و وزوانان دی و دونه کلی دی او دا اولادونو پلرو ندی ایچ که مستونز پا دی محاول که پا دی برخه که نشت دا کم شای چه منگ پا عملی شکل که نوینو نو یوازی دخلی خبرو بانده باید حس کل هم باور اونو کو جال دا ولی او چوک لگیا و یو چا دا خبره کوله دا دی او چا پوری آلا نلری منگ دا اللہ پاک اقل را کرده ده تمیزی را کرده ده باید مو فکرو کو چی دغه ناوڑا آغیزه پا کم زی ثابت شوی دا و کل وشول تا او ځینې برخې داسې دي چې هغه نورو خوراکونو پورې اړه لري، هغه واکسین پورې اړه لري، هغه د انسان اقتصاد پورې اړه لري، محیط پورې اړه لري، آب و هوا پورې اړه لري، نو دې هغه ټولې خبرې شاته غورځولې دي او یوازې دغه واکسین پسې دخه دي کنه الته نور موضوعګان اشتراک په دې مورد به منګل طبي ډاکټر صاحبانو سره مشوري وکړو دغه برخه ته خپل معلومات واخلو چې د زر بلوغ موضوع سره شاید د اولاد د نه پیدا کېدو علتونه سره شېدي یا د ډیر اولادونو د پیدا کېدو لامل سره شېدي یا د کم اولادونو د نور برخه لري دا پولیو پور هیڅ نه واړن لري دوستان به په دې مورد خپل ذهنیت پاک وساتي دویمه برخه ضرور دا وي چې علما کرام په مېس کې مخالف دي مخکې په دې باندې بحث وکړو زه بیا هم هغه خبره کوم چې علما کرام په مېس کې مخالف نه دي زما هیله ده بیا هم چې علما کرام باید په دې مورد باندې خه تحقیق وکړي ډیر محتاطانه حرکت وکړي زه بیا هم د خبره تکرار کوم هر علما سمره علما چې دي یا دې خبره مخالف دي موافق دي په دې مورد باندې باید تحقیقات وکړي معلومات راټول کړي اول خپل ځان مطمئن کړي د هغه نه بعد په مجلس کې خبره وکړي په میډیا کې درسنې لاري چې خبره کوي خو هغه وخت دی وکړي چې خپل ځان مطمئن کړي تنه په دې باندې چې بس دا حرام دي نہ پدی باندې او حلال شې نشي حرامې دلې د دې ته ډیر زیات دقیق متوجي اوسو د علما کرامو ودندر د علما کرامو وظیفه ده بل خبره باید زه ګران رور ته وکم چې همدر سپته چې دوی ته نور اوریدونکو ته چې اوس زمونږه خبري اوري رادیو ته ناستي لدی څه مو هیله ده چې دې به وګوري یو څوک یوازې وای چې دا حرام دی
بله
دلیل نشته ده
بله بکدوم دلیل
قناعت نشته ده خو بس دویل دي شه حرام ده دا عالم ده خو سحر فی اخر نه ده نه ده قران آیات ده نه نبی اسلام قاطی حدیث ده دلته به موږ ډیر دقیق متوجی اوس هغه سوک چې جواز ورکه حلال ورته وای د هغه استدلال ته هم باید غوګونی سو هغه سوک چې حرام ورته وای دغه استدلال هم باید وورو بعد موږ به قضاوت وکړو فیصله کوو د خپل زړه سره د خپل ذهن په مطابق دوه خبرې اخلو مخه ته یک دو کوم خبره متيقنه وي مدلله وي غریبان بیا موږ تاسو به فیصله وکړو سید یو چاته د زمير اجازه ورکړه او دلایل په لاس کې وو د قران او د حديث او د اسلامي شريعت چې دا شی حرام دی او په اجزا او سره د خبره ثابت کړه بدل ثابت شو خو ډیره خدای حرام ده خو کدا سی یو موضوع نیو یوازې د مجلس په خبره باندې چې مجلس کې موږ بحث شوه دی غریبان حلال شی هیڅ کلم نه حرامي زموږ هله داد چې موږ باید په دې مورید باندې محتاطانه حرکت وکړو او ډیر په احتیاط قدم واخلو بیا په ولې کرام وغوښمه چې د صحت په برخه کې په شريعت کې ډیر وسعت شته ده موږ باید هغه برخه مطالعه کو
بلې تشکر ډاکټر صاحب شما فرمایئ نظر تانه بگویم
زه مختصرا د غرور د قرات په خاطر باندې مولوی صاحب ډیر مفصل خې خبري وکړلې ګوره ګرانه تر اوسه ډاکټران په دنیا کې په دې باندې نه دي توانېدلي چې یو چاته دوه ساس کې ورکی هغه با غیرت یا بی غیرت کی تر اوسه انسانان بشر په دې نه دی توانېدلې چې په دوه څوڅ کې یو سړی کې غیرت زیات شي یا کم شي دا کاملا یو غیر علمي غیر دقیق خبره ده او قران هم لکه سره کوم چې فرمایي چې قل هات برهان کوم ان کنتم صادقین کته مؤمن او دلیل راوړه زه تا ته دلیل زه تا ته د ټول نړۍ د ټول مسلمانانو وس که فکر کوي چې مسلمانان تنه د افغانستان دی وي واسه مثال د قلاین غزا د پښتنو په سیمه کې دي خدای سينه د ټول نړۍ فکر وکړي یو نیم میلیارډ مسلمانان دي یو نیم میلیارډ کېږي فکر وکړي یعنی ډېر کسان دي د ټول نړۍ معتبر او اسلامي مراجع او اسلامي علما او ډاکټرانو دا خبره تایید کړي ده په دې کې یو زره مشکل وجود نه لري او مخکې ما ته عرض وکړلو چې دغه د داوود خان د حکومت په وخت کې د واکسین راغلی دی د مجاهدینو په حکومت وخت کې د کمپاین مسجد په مسجد شروع شوی او د طالبان په حکومت کې د کور په کور کمپاین د نن چې د کور په کور باندې واکسیناتور درځي او ټک ټکی د طالبانو د حکومت په وخت کې و د طالبانو په اسلام باندې ته شک لري مثلا خوله مادی مخ سیاست نه ځکنه خوله مادی د خو
و میفهمن کې
یوګی چې دا موثر دی یا د ګټور دی د اسلام سره په توافق کې دی خدای نه خواسته د اسلام سره هیڅ منافات نه لري نو دې بارک ان شاء الله او د امت اختلافات خو په ډیر مسالې کې شته دی اوس موږ
په امت اختلافات جنبه مثبت شاو
فکر کوله بله
برادر ما حقمل افغان هستند روی خط بله افغان صاحب سلام علیکم
السلام علیکم
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب به برنامه بفرمایید
ما پختون خدا ده چې آیا د ډاکټر صاحب زه د موثقه په اسلامي ملکو کې د واکسین وری نه جوړیږي او دغه ما پختره مې ده چې دغه د وایروس د رښتیا څخه من تر دي بل د نړیوال دمر په دې کې جديدي ته د واکسین آیا نور مرزې هم سخت سره د ټي بي کینسر ملاریا د دې لپاره د دمر سخت وری نه جوړیږي
سوالشان گرفتین؟
کاملا کاملا.
تشکر، بشنوین از طریق رادیو به شما پاسخ میدن. دکتر صاحب بفرمایید.
حقمل صاحب گرانه، اول خو واکسینونه په اسلامي هیوادونو کې جوړیږي، د موږ تاسو کوم واکسین چې استفاده کوي د دې دنیا ته ټولو نستر اسلامي هیواد اندونیزیا کې جوړیږي. په دنیا کې ته ټولو نه لوی اسلامي هیواد د نفوس په لحاظ باندې اندونیزیا دی، او دا واکسین په اندونیزیا کې جوړی، واکسین په هند کې جوړی، واکسین په ایران کې جوړی. ایران یو اسلامي هیواد دی او داسې نور هیوادونه. البته موږ تاسو واکسین دی اندونیزیا نه راځي چې ډیر معتبر دی. دا خبره ده. بخش دیگه سوال شنه
نور امراض ولا
نور ډیره ښه خبره. ګور حقمل صاحب، ډیر مهم نقطه ته، ډیر اساسی نقطه ته اشاره وکړه. خیر یوسی، د پولیو واکسین او د دومره کمپاینونه دومره تایید په څه خاطر باندې دی چې پولیو عبارت د هغو مرض څخه ده چې د محوکی دو وړ ده؟ څه معنی
قابل
از محو شدن ده؟ یعنی د پولیو واکسین و د پولیو ویروس یا میکروب یواز د انسان په بدن کې ژوندۍ پاتې کېدل شي. کله چې د انسان د بدن بیرون ته ووزي مړکیږي، بل چیرې په محیط کې ژوندۍ نشي پاتې کېدل. برعکس نور میکروبونه چې دي، لکه د توبرکلوز میکروب دی مثلا، لکه د فرزند شری میکروب دی، فرزند د تور زیړی میکروب دی، یا نور میکروبونه، هغه هم د انسان په بدن کې ژوند کوي، هم د حیوان په بدن کې ژوند کوي، هم په نباتاتو کې ژوند کوي. یعنی د خپل ژوند پاره څو ځاینه انتخابی منتها نو د څو ځاینه خو د بینول د ټول حیوانات ته سره کنده بینول محیط سره کنده بینول ډیر مشکل دی. منتها د پولیو میکروب چې دی د اوغو خصوصیت لکه د چیچک یا د کووید میکروب شان باندې چې دادخان په وخت کې مهوش ولو دده چې د یواز د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، د انسان چې ووزی نور هغه ژوندای نشي کول. نو کچیر وسموک د واکسین په وسیله د انسان بدن مسؤونه کو، معافیت لوړ کو، مقاومت ورته لوړ کو، نو دا مرض کاملا په ټول نړۍ کې د بینځي، لکه سره کم چې د بینه تللی دی. د دنیا په دغه یو 200 ملکونو کې، په یو ملک په ټول ملکونو کې پولیو د بینه تللی، یواز په افغانستان کې، په پاکستان کې او نایجیریا کې، په دغه درې ملکونو کې پات شوی دی. نور د بینه تللی د دې میکروب او د دې مرض خصوصیت ده دی چې دا د محو کېدو وړ دی، نور امراض د محو کېدو وړ دی. نو د خطر باندې وزارت صحت عامه سیستمي سی او ټول نړۍ په دې باندې هغه ده چې ان شاء الله رحمان په لاند وخت کې آینده کې دغه میکروب بالکل محو شي د بین لاړ شي.
تشکر مولوی صاحب، شما نظر
یو لاند نظر وایم. هغه د ضرور په سوال په ارتباط باندې د سند چې یوازې د نړیوال یا د افغانستان صحت عامه د پولیو د واکسین د پولیو په محو کېدو کې دونه عجیب ده. په ټوله دنیا کې د ټولو امراضو د مقابلې لپاره د لګې تدابیر نه جو کوي او نوې نوې ادویه مستراباش تحقیقات کوي. فرض مثال د نن 15 کال الاس کر وړاندې چې د شکر لپاره تدابیر نه ولې اوس ډیره شوې ده، حتی د سرطان د امراضو لپاره هم دنیا لګیا د محققین لګیا دي تحقیقات کوي چې د لپاره هم تدابیر پیدا کی. په کوم چې بریالي شوې دي، کوم چې تجربه شوې دي، تدابیر او دواې جوړې شوې دي، هغه ولند وړاندې شیو د استفادې وړ دی. د نورو لپاره هم لګیر دي مخنیوي کې اوس ګوره لس کال مخکې موږ دومره پرمختللي ادوی نه درلودل لکه اوس چې په نړۍ کې مشتل موږ هم لرو. نو د ټولو لپاره برخه کې لګیا د کار کیږي، یوازې د واکسین خبره نه ده. خو جناب ډاکټر سره څنګه چې مخکې وویل چې دا هغه شی ده چې موږ کولی شو مخکې تر مخکې دا بند کو. خو یو سړی زکام شوی نه دی، نو هغه ته موږ څنګه زکام دوا ورکړو؟ یو سړی شکر شوی نه دی، شکر دوا ولې ورته ورکړو؟ او دغه پولیو یا دغه نور امراض لکه څنګه چې مخکې یادونه وشو چې موږ په مختلفو برخو کې واکسین استفاده کوو، هغه ګټور تمه میدل شي. او د جړی لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی، د جړی مخنیوي کوي کنه، هغه تثبیت شوی دی سالي بله. او د نور د مثال تیتانوس لپاره چې کوم واکسین جوړ شوی دی، دغه په برخه کې ډیر مفید واقع شوی دی، هغه امراض له منځه وړي دی. د پولیو په برخه کې هم کوم وخت چې په افغانستان کې پولیو واکسین د پولیو ضد واکسین شروع شوی دی، نو د پولیو پیښې کمې شوې دي. او ان شاء الله چې اراده هم ده، د عزم ده، د وزارت صحت عام پام کې لري چې باید له افغانستان نه په کامل شکل باندې دغه مرض له منځه لاړ شي، تر څو چې هیڅ افغان پاینده کې د پولیو په مرض باندې اخته نه وي او د بل په اوږو باندې بار او بوج نشي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چنانچه که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست، شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت عامه، توصیه شما به خانواده ها چیست که چگونه اطفالشان را وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو؟ میشه نظرتان را بگوین؟
همشیر محترم ای یک مثل که پیشتر مولوی صاحب عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید امیتو وقایه بکنه، این شکل ای یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن، البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ الصحه هم اهمیت بسزای خود داره. حفظ الصحه به این معنا که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و وجه اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات هست که اینا در وجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه، این به خیرشان است. بیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشن انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظمن واکسین بکنه و این را به خیر اولادشان است.
تشکر مولوی صاحب. در لحظات اخیر برنامه شما هم از لحاظ دینی میشه نظرتان بر خانواده ها توصیه داشته باشین به خاطر واکسین، فواید واکسین اگر بگوین بسیار مختصر بفرمایید.
ډیر ښه. از باید په لندو خپل ټول درنو مینوال اوریدونکو ته ټول هیوادوالو ته وایم چې دیو مسلمان پتوګه، دیو پلار پتوګه، دیو مسئول پتوګه باندې لکه څنګه چې موږ د خپلو اولادونو د حفاظت، د صحت، د تعلیم، د نفقې، د ژوند نورو اسباب او وسایلو د مهیا کولو باندې مکلف یو، تر ټولو مهمه صحت دی. په کوم شي کې چې زمونږ اطفال صحتمند کېدلی شي، روغ صحت پیدا کولی شي، باید هغه امکاناتو ته برابر کړو. کوم څه چې زمونږ د اطفالو لپاره مضر او خطرناک واقع کېدلی شي، د هغې مخنیوی په جدي شکل باید موږ تاسو ونی وکړو. هغه پلرونه او هغه والدین به ډیر زیات بې کیفیت او یا ډیر بې غوره خلک وي چې هغوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې شي، بې غوره پاتې شي، د صحت ته توجه ونړوي. نو تر هر څه د مخه د انسان صحت دی، ځکه دا یو شرعي مسله هم ده او د تجربو هم ثابته شوې ده چې العقل سلیم فی جسم سلیم، ښه عقلونه په ښو جسمونو کې دي. که چېرته موږ ناروغه یو، موږ صحت موسم نه وي، په پخو او په لاسونو باندې فلج او شل یو، نو په دې کې شک نشته چې موږ به سم عقلونه هم ونه لرو، سم فکرونه به هم ونه لرو، تل به زوریږو او مصیبت کې به اخته یو. نو زما هیله دا ده چې له مشرانو څخه، له درنو علما کرامو څخه، له قومي متنفذینو څخه، له چارواکو څخه، له میډیا څخه، له ټولو څخه موږ په ټول ټولنه کې مسؤلیت لرو، باید خپل مسؤلیت په هره برخه کې په صحیح شکل باندې ادا کړو. او که موږ په لږ وخت کې خپل مسؤلیت په صحیح شکل باندې ادا کړو، ان شاء الله چې بعدن به زموږ ټولنه ډیره روښانه وي، ډیره به سپیشلی وي، او له ټولو امراض و بدبختی و نخوال سخه با پاک پادشی.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، شما هم برای نقش علمای دین تاکید میکنین در رابطه با کاهش محو پولیو؟
کاملا. علما پیشتر مثل که مولوی صاحب هم عرض کردن که علما وارثین انبیا هستند.
بله.
اینا نقش بسیار بزرگ و مهم در جامعه دارن، بخاطر روشن ساختن اذهان مردم، ترویج صحت، ترویج عادات خوب، پاکی صفایی، حفظ صحه، علما نقش بسیار اساسی داره. به مخاطر ما همکاری علما را شدیدا نیازمند هستیم. از علما تا امی لحظه که اونا با ما همکاری کردن ما سپاسگزار هستیم. اگر احیانا اونا سوالات داشته باشن به ارتباط به خاطر رفع سوالاتشان، ما انشاءالله رحمان در خدمتشان هستیم و علما نقش بسیار مهم و اساسی را در این مورد ادا کرده میتونن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش سر.
تشکر. شما خسته نباشین بلندا جان. شما مولوی صاحب، دکتر صاحب خوش آمدین. سلام. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش و همکار تکنیکی هم عبیدالله عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوال